دا زمگ مجنون دے مجنون نئے بر کے نوا مست آزادی نارا کفن کے وے سارا ماوے کز لاڑم خز پیر تراغلم یارا دا چگ دے بر گشی دا تارو کی روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کڑی کڑی از غن مزای تاو ترے تورا مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا دا لاری پر زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب
د پښتون ژغورنی غورزنګ سره ازبکی خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. د خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده. په خپل د پی ټی مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې د خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی د خولې بختور غني. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې د لښ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
اور خو ما هر څه دی بایللی پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه او دا یو کړې و ما نه هیروه په بل د مش قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راغلي ګرانه مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دی خندري ګرانه او
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شایي د یو شمېر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوي وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بې خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند سه مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز د چا دی او اغلی مهربي د خپلې نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
زما د هستی زما د شایست بها بتو کوټا کی زما خاوند زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ هتلې مما تن راغوري ځکه هغه وهم باد کړی دی ځکه هغه وهم باد کړی دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ساجی رړی مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې دې سندرې نوم څه دی
زما د سندرې نوم د بنې فریاد دی
دا شعر یې د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی ښځې چې بن پرې راغلی ده پر هغې باندې یعنی د هغې د زړه خبرې دي د هغې درد دی د هغې هغه احساس دی یا هغه پټ احساس دی د هغې د پرسپکټیو یا د هغې د نظره دا ویل سوی دی په دې خاطر مې د سندرې دپاره په اصطلاح د هغه د بنې فریاد نوم خوښ کړي د بعضې دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتاً اوږده وي تاسو په خپله بیا پکې بیتونه انتخاب کړي
بلې و دا نظم چې دی دا ډېر اوږد نو خو اوږد بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډېرې لنډې لنډې دي هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضې سندرې دي چې زموږ د حد بلی خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت اته دقیقې هغه خسته کوني یعنی هغه واقعا غمیږي پرې وچا باندې چې آیوري خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره د غومره د کتر دې ما ټکس یا شیر ډېر پکې کارولی وای ډېر اوږده راتلل بیا مې لوډي ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې ناسمه ایستلي دي دا مو د شاعري اغلې ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلې ملال سره مزه په لغیدلې ما چې د غستون زده د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کوم سندره ډېر وژديږي بیا غي ول هر رقم چې ستاسو خوښ وي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندرې د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره و د نیمې غني شعر چې ما غيته ول معلوماته دوه بیت نورم جوړ ک نو د سم کې چې سره هغه چا څه خوښ وي چې شاعر سره یا د شاعر سره هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حقم یعنی لرم یک کار یعنی اصلا جایز دی
آسیا جان ځینې سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړې ده هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې او سندرې نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځای کې ما د شیر ښځینه کړې دي او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخښي سندره د مرګ وروسته راووت اول د لومړي تلین ته خو هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستل چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ست نو دغه یو تغیر ما په دې واسه سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې د ویښې د ځاګه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې البته زه
نو وی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې شبا د پښتو وی زبا یا ما هی بنه کړی پښتانه زما لالونه تو چې شبا د پښتو وی زبا
کبیر تاسو د نیوی سندری ته راوګرځم د دې نیوی سندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا ل تخنیکی پلوه شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم. یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شیر ولید کنه؟ شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یاد سي چې یو جوړ کړی قالب یې د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوزر په الهام. اکثره هنرمندان، یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړوي، بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې همدغسې یو غزل جوړ که، بولن هم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف یي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز مې جوړ کړی دی. یعنی ما شعر خوښ کړی دی، بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم. یو کس د دغه کسانو څخه پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه، چې شعر الهام وي. البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیقېدای. د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي؟ که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوزم یعنی زه خپل تجربې سوام، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپل تجربې سوام. مام لکه مخکې چې ویل، زه د شعر سره الهام اخم. سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو. بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې، چې خلک ډېر په عامه دومه کوزده کوي یا دا یا هغه. نو یعنی دغه یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی، مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شیر پیل د احساس څه دی، خو پای پر احساس نه ختمیږي. نو دا هم دغسې دی، سړی یو قالب ورته جوړوي، بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي، ډېر کار غواړي.
آسه جانې، تاسو وویل چې یو الهامي حالت وي کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو څرنګه وویل دا شعر مو خوښ سوی دی او تر ډېره سي زه څرنګه اورم، تاسو د شعر موضوع خوښه سوی ده نه د شعر موسیقي، همداسې ده؟
دواړه مې خوښ سوی دي، خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه وویني، یو حالات وویني، دغه حالات دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینه ناک شعرونه هم بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم، مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم، دا خو ټوله تقریبا. مګم زما فکر همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي، موضوع مطرح کړي. نو شاته غورځي، او دغه شعر چې مولې دا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي، او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپله انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیو مجله کې واوري.
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږېدلم چې یوه شعري ټولګه یې چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنه تا و ندیدم شپا وم دک دستور مکیچ کون و رنگی و رنگی کری ده دوار شند و پرتندیم ده سپوشمی چک ده الماسو پا چنو که بهیدم تور پیلکای او چک می دوار یو پر بل بانی مین و پا لمن که می جنت جنت ور پیوی ده چپو پر شور می پلونا تر سهار پورت لما و رات لما تاوان ندیدم شپام تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړنې په کښتیو کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تاوانه لیده مشباهم ده زندان پا طور انگر که و ملان دیوی ونی پر پانو چوشی بیرا وریدم چانگی چانگی پر اگر اکی لکساوم گرزیدم دو ریشمین و مروندون و خیال او خوبون ده زهن و او خوبون پر کچورا تیریدم بندی حسن ده چاپ شو که زولنی زولنی شرنگوام ده پیروت و جک سفروام ده زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم اشپاوم را لیدنی پر لمن ده پسرلیو ده بیدیا ده وشمو پیونی که مزل وم ده غرو چوکو که غزل غزل شیباوم غیش به غیش ده کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلاوم بس پوشمی برانگو بسم او غر غشتم سما تاریه ده او بو بشان چشلی سما سر ترتانیش دیو سای سما زگر که پورتک شدت لگه دنک حت بوزرونو البتما البتما تاوانه لیدم اشپاوم ده چوبتیا پا موسیقی که نسیده مدنالی ده طول و سپین و تور و زیلو ماشمان و سکا موروم پزنگو که ده هلال می زنگولا ده خیالون و پرنگین و جزیرو می گرزولا پشایستا و زردار براقونو ده سپوشمی بلوری تللا چارونا او چا تیاره را طولو ولا چا پا روح او چا پا جسمو که کرلا تاوانه لیدم اشپاوم سر ترنک خوب او خیالون پانزور ده کائناتو که جمالوم پانزور ده کائناتو که جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د بادسنګي ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو څه ناڅه هم حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه، د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نورو افغانانو سره او کنه؟ پښتو کتابونه هلته له ځان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم، کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسه یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي شعر به خاص وخت نه لري او چې زبو هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی
شعر توایم په دې کې چې دا اور دې په پام لرې نوړ وګرځي شعر انوان دی وای زرا زرا وسوما انگار شوم په اور زرا زرا وسوما انگار شوم په اور زرا زرا خاور شوم اری شوم په اور زرا زرا لچا څخه گلاو کړم او چاته پر یادونه لچا څخه گلاو کړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وای تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا نشي سره عادت کړم مای خو ور زرا زرا پماتو ولاسونه جوړو مو سلطاني پماتو ولاسونه جوړو مو سلطاني اڑنګشي وی دیوالو نمی د کو ور زرا زرا اڑنګشي دیوالو نمی د کو ور زرا زرا
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبارد شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندویه ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغېدو هیله کوي تفصیل پرې راپور کې
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 المریز کال یو بڼ ودانی آباده کړې وه د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه په لیدلو به یې زړونه ارامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو هلته به میلې او ښکار کولو
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي دا به یې قرارګاه وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غره مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راخونکو غګونو یې د اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستانیو ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به یې ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میوه لرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
جی کر رہا ہے عاشقی